علیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخې مولا حسن اخون وویل چې هیڅوک به پرې نه شي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ اته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نشدې 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومتي رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبې په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د شغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمې په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشتل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجو بلا وشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیستی خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوې دي. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وری دول عمله باندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوټله او د غراز د سیاه کوسمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وری دول عمله باندې شوې دي. شغلی زعیم وویل چې سیمته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونې په دوام کې بو واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
په ماچو په دشتو کې واښه او اوبه او شی نسته.
واښه نه څنګه وکړم چې نو بسته نه د برمې واښه لرم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنۍ هرکلی کوي خو وای
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمی بدلون پایله بللی او زیاته کړې ده چې دې بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمند شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچاله قوله د اوبو همدې کموالی د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آبادي وي اغیزمنې کړې او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. او چاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشری مرستو د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه تر خودلی وو. اوس مال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالداري ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فرا اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل، خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی.
پښتونه وشته وچکالۍ د پدښتو کې شی نهسته، په پخوا پدښتو کې واښه او اوبه اوس شی نهسته، نو موږ اوس بیخي په سخت حالت کې.
تر روزګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولای ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبسته نه په بر نه د برمی واښلارم، د برمی واښلارم چې دا دغه ته ون پدښتو کې مځکه لرم، دا د توره ولاړه ده.
دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبري کړې دي. د شاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکو اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د شاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوې تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو به تر معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لارې او د بدبختۍ او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لارې دغه سازماندی شوې دي. نو زماله نظر زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یاد فضل الرحمن هم چرون دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څو کې چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلي دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
منشتاسي منصور راسخ صاحب د چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توه حسوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنې چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوي. ولی ټي ټي پی تاسو به تر معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگیدلي دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده. او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه د څورته وي دیو تعهد خلق دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګورې نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د ژپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریدله.
دا آزادی رادیو ما خمنۍ خبری مجله آزادی رادیو سلر ویش ساعت
د افغانستان امریکای په هانتون په د هیواد کې افغان محصولانو په ځانګړي ډول شوزو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدل چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هانتون دغه اقدام د یو شمیر جنو زده کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنو د زده کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هانتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لته باندې دوه کاله تیرې دوروسته لا هم په افغانستان کې خځې وینجونې د طالبانو لخوا تشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړي توګه خځو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه په خاني ټوئیټر کې د یو اعلامیه په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په اینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه منی او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه منی چې افغانستان بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپګم ټولګي څخه پورته دی یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا خوندزیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د ویلې سیس د کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسونه خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دین جنو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي، نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه شولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بیلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د 2 ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېری نجونې چې حجاب یې اخیستی وو په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم، ومې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی وو طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ور پام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د غونجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی د بې حجابۍ دورېدل پولې تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمیر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوي وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ، United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وای په هرات کې له ویجاړون کې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپل کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 1200 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوي دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمیر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمیر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بیلابیلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ اولګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې 22 پولیسو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په د چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور واوري.
د بازی وړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي چاودنه شوي چې پکې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوي. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته وویل
بلاست دینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوي دی اوس پورې چې دی دیکھی پینزہ کسان شہدا دی دے سرا سرا التا چی سمرا زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او ممند مونگ الرٹ کے ساتھ لی جی خودے نا خواستا کچھتا مونگ تا دا آغازی ایمبولنس ضرورت پیخ شو.
دا باجوڑ پولیس مشاد ریڈو تا دا ہم ویلی پا دا غا پیخا کے مڑا او زخمیان ٹول پولیس غڑی دی. دا باجوڑ دا روختون چارواکو مشاد ریڈو تا ویلی دا زینو زخمیانو حالت خرابو حقا چی شمیری دا پینزو زیادو دا پیخور روختونون تا لیگلی ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکنه ده د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوټ سیمه د خار هډ کوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ضد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې وابري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونو ته غاښتا شکایت شته چې مواد کمزوري دي مواد نو به تر راسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو ششت کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساش ساي چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخله روان شي کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکو وای اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکو عصمت الله وای
وی خو خپل د ورمنډې نرسې د ورمنډې اوسیدونکو کپایت خو علاقه داسې کی خلک ډیر وی پوپې دي چا دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې د نشترسه د دولت نمیک د غوښتنه د چوره را چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډې کلی کې مخته جوړ کی یا بل داسې کلی وی پوپې دي چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اړوري دوی کار کوي کلا دوا پکټا ګولې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره رشي هغه کلا دوړ را پویر کی یو ګولې ویر کنده
بلوری ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودی او لاړوندې دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا له سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انور الله نوري وویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسني وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډیر دي. امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه مې غوښتنه دا ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کې وایي په خوست کې په کافي اندازه ډاکتران او روغتیايي کارکوونکي شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 422,000 کسان استل شوي دي. د غور کابل لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورېدو له امله بندې شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې 20 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 15 دقیقې بحث مو ز صفی الله ستانکزه خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په جواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د استلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللي دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپل ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریزونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریزونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخبارات عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نثار احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته خراغلاستویم. جنرال سیب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چوویل د ګواښ د نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې. دغه مهم ټکی دا و همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به تر سره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
په درمان سن چې را کې اول لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ستاسو د خپلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټولې اولونګو تاسو ټول هېوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه به زما زما او په دې له چې روغ جوړ او خوشحاله شي. قدرمن انسان ما هم دا خبرونه واورېدل او هم څېړم او هم یې ګورم چې د پاکستان نه راغلی هیئت د مولانا فضل الرحمن په مشرتوب باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلي او کتلي هم دي. د زما په هند باندې قدرمن انسان زه راځئ چې اول دا وګورو چې طالبان یو ځل بیا هم دا ثابته کړي چې د ښې حکومتداري چارې او واقعې لس نشي کولی او د ښه نظام دپاره هغسې یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا دپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وغله ته زموږ تاسې هېوادونه ته چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک ته رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. د دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دا دوو هېوادونو ستونزې په سیاسي او په نورو مسایلو باندې سره حل کړي او هغه سربېره کړي. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یوه ډله راځي د یو شخص راځي د یو ډلې په نامه باندې بیا په اصل کې باندې د دوو هېوادونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هواریدو لپاره هلې ځلې کې دا فکر کوم د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مثلا. مګر که چېرته د خپله د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسې واورېدو په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلی څو ټکي ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی د قندهار د وحید تلل د پاکستان ته او د وطن خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپله د ډیپلوماتیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي، یعنی شخص یو کس دی داس یو پاس د یو هېواد په استازیتوب نه بلکې خپل د شخصي لخوا نه ځي. اول ده د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي سره کوي. دا هغه مسایل دی چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي ډلې لخوا نه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرحه ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن راتګ کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې ته څو کرښې خبرو ته زه چې متوجه شوم قدرمن انسان دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دی ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د واک ته را رسېدو د بریا هغې ته مبارکي ویلې ده او دا یو لویه فتح بللې او دی هم ویلې دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هېوادونو نظامونو کې هم باید خپل حرکات مثبت اثرات ولوبوي. دا په خپل یوه خبره ځان سره په خپله لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتحه وایي او زازی به طالبانو نه شکریا ادا کړي او دا لویه فتحه ګڼي نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اشغال دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې خپل هېواد دپاره مبارکي نه دا دپاره هلې ځلې نه کوي. درېیمه خبره یې دغه قدرمن انسان صاحب چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د ښوونځیو د بندېدو لپاره وایي چې دا د افغانستان ژوند هغې ته چې څنګه خبرونه کړې راغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندېدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین مسلې باندې تمرکز وکړي. آیا کچیر د دې اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې تر ورسېږي چې راځي د موضوع کې دې د خو
مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورد باندې به ورستم بیا پښتنه ولرو خو اوس به ښاغلی شیرزی ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپل شننه په اول کې وایي.
اوه مولانا فضل الرحمن چې راغلی دا افغانستان ته، مولانا فضل الرحمن اول موږ دا په ګوته کړو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د پوځیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او پوځیان او استخباراتیان په پاکستان کې دوی زده کوونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډ نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري، دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم بیا چې مخکې دروازه اوس هغه محبوبیت لري، نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوشی ده. یو مدرسې تعلقات طالبان دي سره لري، یو مجلسیا په صفات راغره ده، خارجه او خوش علي زله ده چې د افغانستان د شخلو پګټه نه خوري، او موږ دا هیر نه کو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستی او همغږي دا دوامدار ده. دا کوم طرفان چې دوی مخیا شولې ده، دا دې په خاطر ده چې د طالبان د واکمنۍ نه مخکې یو ډول داسې خبرې و چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او گویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دا هغه تاپه د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شول ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر، یا کوم ورځي چې دا یو بیګاته ده د افغانستان د لپاره، دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاویا چول ده د پاکستان په خلکو د سرګوماندی او د افغانستان د خلکو په سرګوماندی، او خلک هم پوهېږي دا چې دا راغلی ده. دا د افغانستان خلک هم نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده، ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې. کله چې امریکا د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و، هغه وردا خاموشه و. دا د مولانا فضل الرحمن ده چې ویل افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا احمد فضل الرحمن چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دوی ته پته وایي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دی اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره ملي ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دی، پی 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 او د نور شخانه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي دپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دې لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي، او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واک کې ده، او طالبان هم د ایسای په واک کې ده. دا د کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی، ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده، خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او موږ ته په مرکه کې چې دا به زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دای دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. دوی په خبره او لامه غزا په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او دوی په خبره چې د طالبانو لبیا واکمنې دوی په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډیر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي،
قدرمن سانګزای سي ګورې د ټي پي د ټي ټي پي او د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دي. دا خو په دې ډول چې د کچتی شو د افغانستان په تاریخ کې د هغه یا تراغلی او عملته اوسې د عملته خپل ځای او ځایګونه خپل درته چې د افغانستان او د پاکستان په بعضې سیمو زموږ تاسو په بعضو ولایت لکه کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسې د عملته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو، د تیر ډول نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا دله عملته موجوده وه. د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړل، اوس وزارې د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوانه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبي، مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو، هلته بلې دلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سارګري ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په شکل باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هم سره مرسته کوي، چې هغه هم ټوله ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاده وکړي ته اشاره وکړه چې دا هڅه یو لوبه ده، هڅه په سرګو باندې د خاورو شي د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوه ګوندونو د تعهد طالبانو د لحاظ مولانا فضل الرحمن په منګري تو باندې د داسونو د حل کې په دې چې داسونو د ډیره جوړه او ډیره عميقه سرچینې لري. د دوه استخباراتي سازګرو د لپاره منځ کې د لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان دي. د دې حقیقت لري چې اکثر به هم نشي پټول او چې په اساسي د خوتې کسره وسره وسیو لپاره مثلا کې په استخباراتي لحاظ
بله مننه
میدان ګرم دی، مګر دا کوم اغیز نه لري. ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې د دوه هیوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګلي په اصطلاح باندې ترنګلي شوې دي، دوی سره جوړې کی زه فکر کوم چې دا بیا اغیز د کوم نسبت تاثیرات نه لري. الا دا چې دوی په خپلو منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم ښاغلی شیرزای. یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تاګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې کڅنګه؟ استاذ
صاحب، زه فکر کوم چې دغه د ټي ټي د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د ایسای په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لري کوي، مشران ایسای دوته ده، ایسای سره رابطه لري، د ایسای په اشاره وسم کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن ورځې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستانو جنبش فعالیت کې د بلوچستان او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خراب تللی او څه د بلوچستان او مشران په د طالبانو په اختیار کې نه دي. د پاترافداري د افغانستان په دلنه دلته څه پروګرامونه لري او د پاکستان تشویش هم دغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده. نه دي ټي ټي پی ټي ټي پی دلته د ټي ټي پی لوم یو استفاده کیږي. او پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځګام لري، په ډیپلوماسي باندې لږ پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهیږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهیږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلد نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلوده لکه مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي او دې وګړه چې مهار کی او دغه
د بلوچستانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون د پښتون تحفظ کوم لیدران چې د طالبان سره رابطې لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کړي او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهېږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته که یو کوشش ده که دوی لاسته سره شي خو زه فکر کوم چې دا هسې یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوړي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دوی خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دوی په سیاستونه پوهېږي د افغانستان خلک هم پوهېږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسي.
بلې مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې همدغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط، او اوس څه ډول دریز لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه په سترګو نه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادری کړی دی. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې چې کوم پوسټ مو کړی و تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي وی لیکئ چې تر هغو موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلي، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې، که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کېږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کېږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو له پاکستاني چارواکو سره، خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو او خبرونه ته موږ غوږ نیولې او د سلو په اجتماعي او په ټولنیزو پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د فیصله باندې فیصله د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله خبره چې ملا ایبت الله به موجودي که به موجود نه یا به شتون ولري که نشتون هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې د مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره وګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوسمهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی ایسای سره دی هغه کنټرول دی هغه به خپل دریځونه سره تمه ده فقط د یو نمایش او یو منظر دی چې وړاندې کوي نورو ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د مهاجرینو او یا د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د هغې سره به بیا کتنه کوي وه یوه طرحه رامنځته کړي. مګر زه بیا هم فکر کوم چې
دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېز موږ نشو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز او اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دې نه هم غواړي چې د کوټنکو جواب یې پاکستان نه دی چې د طالبانو په دلو په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې او پاکستان نشته دی. ایران قوي لاس لري او د قندهار واک د ایران د افغانستان باندې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نهادونو نه طرف وایي شاید ورنه ورزول شي. د یو اقتصاد موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې دا خبره وکړه قدم شي تاسو دا خبره خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او دا یو سناریو جوړې کړه.
مننه مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی. آخري پوښتنه له تاسو ښاغلی شیرزای هم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خو هلته ده ټول واکونه مالته دي. فکر کوئ چې مولانا فضل الرحمن به وکتلی شي په دې سربیره چې تر اوسه پورې پاکستاني مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتلي، یعنی ملایبت الله، او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت یې غواړي ترې
څنګه زه دې یو خدای د ورځ کال او پرزنیا شو شو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وای او د طالبانو د مشران لپاره سمې کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بطلا شتون لري تاسو مې ملای بطلا لیدلې دي د طالبانو مشران د دغه سوال نه ځان تیر باسي. ملای بطلا په نوم څوک نشته، دا یو استخباراتي کوډ ده، هغه برنامه افسران ده، د ایسای افسران ده او بل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله پر رسانو یې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سینه دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده چې افغانستان هر ده او د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده، یو څه خلکو پر سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملای بطلا شتون وی دوه بلاتانه مخترازی یو 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 خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې د دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په دې نظام د پدې باندې چې دوی پاکستاني دا پاکستان دوی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دې کې دوی کوشش کوي چې دغه کونټاپه چې طالبانو وهل شي او چې د هیل په خلاف استعمال شي دغه د هیل د غولولو لپاره د هڅې را روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره اوس اختلافات پیدا کړی ده او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دارغلې د دغه شخړو د حلولو لپاره او هیل مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او هندستان باندې پاکستان د دغه طالبانو په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیږي. اصلي هدف همدغه سیمپرسانی کې او دغه اختلافونه سلیمان ویل کیږي او پرسانی کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نورو وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دین وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبان وخت پاکستان ایسای په لاس کې ده، ولکه د طالبان مشران ملای بطلا خو نشته، کوم د ایسای افسر ده ملای بطلا نوم یو کود سبری استخباراتي کوټ په حساب استعمالیږي او کوم ملای بطلا شتون لري.
مننه. اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دي چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي، په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بحث کې ملک سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.